سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت اعلانو کړ چې د تخار ولایت په چابلس ولې کې د ځای خلکو او د سرو زرو د قانونو د یو شرکت ترمنځ د روستې نخته د څیرل لپاره ولایتي پلاوي ټاکلې دي د قانون او پټرولیم وزارت ویاند هم افغان کورنی ورسنۍ ته نن ویل چې د دې نخته لامل مرکشوب لشته او مالزیانونه هم رسیدلې دي خپل افغان زیاته کړه چې لڅلونو وروسته بل رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي د چابلس ولې یو شمېر رسیدونکو د دوشنبه په ورځ دا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو سمکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې لامل یې اعتراضونه پیل او د نخوت پر مهال لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول ازادي راډیو په سیمه کې د خبريال د نل لرلو لامل په خپل واک توګه د شمېرې نه ردولې او نه هم تاییدولې شي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداري ورکړی دی چې ښایي سکال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې ورختونه لګوشي د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا دا وضعیت کولای شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتنی راپور کې د تیر کال له دسمبر د سکال د فبروري ته وروسته و د خاورې رطوبت کم اټکل شوی که چیز مکا کافی و رختونو ندی ورکل شوی او نه هم کیگی دا راپور لمخی پا غرونو که دا واری توتی پا تیرو پینزو وشتو کلونو که خپلی چه دیکا چه ترسیدلی پا راتلون که پسرلی که دو بو لگول لپارا دو بو کمخت پراندیخنی راپور تکوی پا زنگلی توگا دا غنمو کاروند کرو تا راپور خبرداری ورکوی چه دوامدار وچکالی کولیشی دا بارانی غنمو کخت وزندوی دا حاصلاتو کچراتی تکلی چیر زیون کمزوری کلی و چیروی زیانمن کلی دا ملګرو ملتونو دا خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت لنږدې څاري او د دې بحران د پایلو د کمول لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي د بلخ د پولیسو د قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني ویښتان سوځولې دي د بلخ د پولیسو د قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ وویل چې د جرمي قضیې او د څانګو لخوا د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویښتان راټول شوي په اعلامیې کې راغلي دي چې دا اقدام د دوی د حکومت مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني ویښتانو پیرو پلور د انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منع کړي دي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میگاواټ لمریزې برېښنا شبکه فعاله شوه د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لمریزې برېښنا د شبکه پرانیسته د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ویل د پروژه دوه برخې لري چې یوه یې د برېښنا د تولید ده او بله یې د برېښنا د لیږد ده پر دې پروژې 13 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی او ټاکل شوی ده چې د اوکراین په لاره او اروپایي هیوادونو چارواکي نن د امریکا لاستازو سره وګوري او په اوکراین کې د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا غونډه به په پاریس کې وشي او د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي د امریکا د پلاوي استازیتوب د امریکا ځانګړی استازی استیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم وکړي تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د ناتو عمومي منشي مارک روته هم په دې غونډه کې برخه واخلي اټکل کیږي چې د نننۍ غونډې د باس یو مهم ټکی بداوي چې څنګه د څو ملتونو یو ځواک رامنځته شي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ټینګ کړي خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطلب واوریدلی شئ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر رسنۍ و د بندیز یو نوی فرمان ورکړی دی خلک ترې شکایت کوي
د خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي
د چې د طالبانو د مشر دغه نوې بندیز او فرمان په کومه برخه کې د وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. په کونړ کې زلزله ځپلې وای چې په سخت ژمي کې ماشومان ناروغ دي او په خیمو کې بې سرپناه ژوند لري.
نه باغ د پخې او تب او زکام او دغه شیان ماشومان ډېر زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر مش برابر دي دومره کم.
ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې په دې هېواد کې د ریالو د بې ساري ښکته کېدو په اړه باندې به د مظاهرچیانو وروستي جزئیات درکړو. همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه باندې چې په فرانسه کې نن ناسته ده هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر دسیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو ورسنیو کې نیوکه کوونکي کسان من اعلان کړي دي او خبرداري ورکړي دي چې سرغړوونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عملان ته باید جزا ورکړل شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې په رسنیو د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړوونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځای او له واقعیت لري وی له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځای نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بې ځای نیوکه ویل کېدی شي. د فرمان لمخي هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه واځي سزا به ورکول کیږي بلکې د هوختي زیان جبران به هم ور باندې لازمی وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر محل محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډ وډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان په ټولو خلکو طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عمل کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لاله وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوی. یو شمیر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان بل عمل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه لرغونکې انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدې فرمان دا سخکاری چې لدې وروسته باندې څوک نشي کولای چې ان په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي. یا لږ تر لږه یو مشوره دې ورکړي ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمیر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لاله وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان بل عمل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بیلابیلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه سدي طالبان ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د زورونې سپکاوي شکنجه او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي غواخل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخت تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو لاري په ځنګړي ډول په خو ځونجونو د زده کړو کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. کاتوم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي اسلامي شریعت سره سم دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کوردننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. دا چې په کوردننه یو شمېر مدني د خو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمېر بیرته خوشي شوي، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په 20 خپور کړ، ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو آزادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي. دغه مرکز په ټکو په دیشمیر کې د سلور دیرش د نیونې او یو تر شپږ شپېته د ګواښنې پیښې شامل دي چې په راپور کې د مرکز شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان آزادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو موږ کا آزادی رادیو نوري. د طالبانو د حکومت مشر په تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په خپل ځمکه دا کښت وکړي له منځه به یوړل شي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وای د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دوی په خپلو کروندو کې وکم اندازه بنکرو خوله دی ورسته څو وکړو، ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حلارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسګيږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې وبوړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړي، په کې راغلي چې لدی وروسته هیڅ څوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کخت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای بخپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کې خل بندیز وروسته خپل اړتیاوي نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقليمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. دغه ادارې په تیر اقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشي موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. د دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګری د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمېر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لوی برخه لمن زوړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالي او طبي افتونه د دوی د حاصلاتو لوی برخه لمن زوړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوی مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګران د وضعیت د خکولو لپاره ګټوري او بنسټیزي پروژې پلي کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د لسګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډ شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې تلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره لارې چارې پیدا کړي. په دې اړه درته تفصیل لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته هلته د مظاهرو په اړه باندې چې د لسمه ورځ ده او د ریالو ته ښکته کېدو په وړاندې د مظاهرې پیل شوې. وروستۍ جزئیات یې له عصمت سروانه اورو.
د ایران په بیلابیلو سیمو کې د ولسی اعتراضونو په نهمه شپه په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو له مخې معترضانو د دوشنبه په ماښام په بیرجان، ساری، زنجان، سنقر او څو نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او د ایران د اسلامي جمهوریت نظام او چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. ایلام هم د اعتراضونو په نهمه شپه پر سړکونو د معترضانو د حضور او له حکومتي ځواکونو سره د نشټو شاهد و. د امریکا د باندنو چارو وزارت په اکسپانه کې د څو پوسټونو په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ د مرغوم یا جدي په 15مه د ایران په ښارونو کې د اعتراضونو د پرلپسې نهمې ورځې په مخه خبرګون شوولی دی. د وزارت په خپله فارسي اکسپانه کې د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه ویډیو هم خپره کړې او په تنظیم دوله د علی خامنه‌ای هغه ادعات اشاره کړی چې ویلی و موږ له معترض سره خبرې کوو. په بل پوسټ کې چې د اعلام د خمینی روغتون د بریډ ویډیو پکې بیا خبره شوې راغلی، پر روغتیایي څانګو یرغل، د طبي کارکوونکو وهل تکول او پر ټپیانو د اوشکو ګاز او جنگی مرمیو کارول د بشریت په وړاندې ښکاره جنایت دی. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د اعلام د ملک شاهي په سیمه کې اعتراضي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوې او یو شمېر کسان پکې ووژل شول او یا هم ټپیان شول. وروسته له هغه چې ټپیان د اعلام خمینی روغتون ته ولېږدول شول او روغتون محاصره شو، د امنیتي ځواکونو هڅه چې ځینې ټپیان ونیسي د هغوی د خپلوانو او روغتیایي کارکوونکو له مقاومت سره مخامخ شوه. خو په خواله رسنوی کې خبره شوې تصویرونه او ویډیوګانې شي چې امنیتي ځواکونه بل اخر د اوښلن غاز په کارولو او تاوتریخوالي سره روغتون ته نه وتل. د امریکا د بدلون چارو وزارت همدارس د ایرانیانو د زړورتیا او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ټینګ هود سټایل دی. د ایران په خوانی ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی په اکسپانه کې په یو پوسټ کې د ملک شاهید معترضانو د زپلو په اړه لیکلی، د ملک شاهید زړور او شریف خلکو په دزو وشتل، د دې شهر د ځوانانو وژل او روسته د اعلان پر روختون د رژیم د نوکرانو بوزدلانه بریت یو ښکاره جنایت دی. او د یو زرو څلور سوه لومړي کال د زاهدان د خونړۍ جمعې د خلکو د عامي وشنې یاد تازه کوي. هغه زیاته کړې هغه رژیم چې بې وسلې ځوانان وژدي او پر درملیزو مرکزونو یرغل کوي هیڅ مشروعیت نه لري او د تلو په حال کې دی. د اعتراضونو نوی پړاو د مرغومی یا جدي په ومه د تهران په بازار کې د ډالر د ارزښت بیا لوړېدو په خبرګون کې پیل شو. د اعتراضونو له پیل وروسته د ډالر ارزښت تر 115000 تومانو کم شو. خو د دوشنبه په ورځ د مرغومی په 15مه بیرته نږدې 140000 تومانو ته ورسید. د سرو زرو د سکې بای هم 1.5 میلیون تومانو ته لوړه شوه. په همدې وخت کې ځینې راپورونه د تهران په بازار کې د اعتراضي راټولېدنو څرګندونه کوي. له لوی بازار څخه خبره شوې تصویرونه ښیي چې دوکانونه تړلې دي، سوداګر راټول شوي او د ازادي او انفلاسیون ګراني دا د خلکو شعار دی، شعارونه ورکوي. په نورو تصویرونو کې هم امنیتي ځواکونه ښکاري چې د اوښلن ګاز په شیندلو سره هڅه کوي بازاریان ټیټ پره کړي.
اساس مخه خلاص ده ایرادیو نوري د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغون شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو حل لارې پیدا کړي. همدا شیبر سره احمد شیبر په سټډیو کې دی. شیبر صاحب، سینه د دې موضوع تفصیل ور
مننه. فرید جانې، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن پاریس ته ورسید چې له ډیر شو څخه د زیاتو لویدیزو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرکچی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جرید کوشنر سهار پاریس ته رسیدلی وو. اروپایي چارواکو ازادي رډو ته وویل چې د جنوري په 15مه د ملي امنیت سلاکارانو او د پوځي پلان جوړونکو له غونډې وروسته د یو ډول بلنی حالت احساس پیاوړی شو. د پاریس د غونډې برخوال تمه لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتونو، اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو دریز او نظر سره یو شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې هغه هیله لري چې له خبرو اترو وروسته د اوکراین امنیت ته مشخص شمنې وړاندې کړي. نظر دا دی چې د اوربن په صورت کې باید د سولساتو ځواکونو د جوړښت او ځای پر ځای کولو په اړه وضاحت رامنځته شي. ځینې چارواکي وایي چې دا سرتیری به له 1500 تر 2000 پورې وي. ځینې دا هیله لري چې د دې سولساتو ځواکونو شمیر به 10000 ته نشته وي چې هم ځکه هم فضا او سمندر وڅاري. دا ساجی راړو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخي هیڅ پوځي پلان نه دی افشا شوی. خدا جوته ده چې د سرتیرو لوی برخه به د فرانسې او بریتانیا وي. دا ځواکونه به په اوکران کې د مځکه او هوا د امنیت مشیب غاړه اخلي او ترکیه داسې اشاره رسولې دي چې په تور سمندرګي کې به د ترانسپورټي لارو د خوندیتوب مسولیت په غاړه واخلي. هغه اروپایي چارواکي چې لاساجی راډو سره په تماس کې دی وایي چې سولسات ځواکونه به د اوکران په لویدیس کې د اوکراني سرتیرو روزنه او ملاتړ کوي. په دې برخو کې لا هم ډیر سوالونه نه دي حل شوي. دا خبر روشانه نه ده چې واشنگتن به د اوکران د امنیت څنګه تضمین کوي. کله چې د متحده ایالاتونو د امنیتی تضمینونو خبره مطرح کیږي، بروکسل او کیف دواړه ډیره خوشبینی څرګندوي چې واشنگتن به قوی ملاتړ وکړي، خو همدا ملاتړ هم روشانه نه دی. اروپایي چارواکو د نوم نه شودلو په شرط د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د اوربند د څارنې لپاره امریکایي ځواکونه په اوکران کې میشت شي. په ورته وخت کې د اوکران بلاتړي اروپایان تم لري چې واشنگتن به د لوجستیک او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اوکران مشر مذاکره کوونکی رستم عمروف په دې وروستیو کې څرګنده کړه چې د سولې په وړاندې شوی پلان 90% موافقه شوې ده او تم ده چې د پاریس په غونډه کې پر پاتې 10% یو موافقه رامنځته شي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پنګونې د 2000 کیلو واټنل مریضي برېښنا شبکه جوړه کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ المریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره به 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزل او قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1000 تنه خوده ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي په خوانی حرارت برېښنا هم د بیل نظر لوړوه او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارت برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتونې و بل ستونزه و. نو د چې په داسې حال کې یو خصوصي شرکت هم د کېږي چې تر 2 میگاواټ پورې المریز برېښنا برابر کی دا دی ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. از موږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزې ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسه مخفله هټي تفاله کړی دا په میاشت کې امکان یو دی کې کم برکتوس نه وتلی مخکې چې کوم برکو افاته سلوک افغاني باندې او دا برکوس دی ورکوي په 28 افغاني باندې کارخونه ته ورکوي په و اته افغاني باندې ورکوي ټول مهمه خبره دا ده چې چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډیر خراب ده
په ورته توګه د اوبو برښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونه ته هڅوي بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غزیدلي وارداتي برښنا پر لیږد هم عملی کار پیلېږي د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوشش هم دا داسې انتقالي لین کارونه هم مخته بوزو ټول برآورد و هر څه ورته لیږل سوي دي کوشش دی که اوسې په 1415 کال کې انتقالي لین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کړو
یاد دی وی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوي برېښنا سره وصل شوي خو پکتیکا ولایت ته بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غزیدلې اوس مهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري
تاسې مخه کله ساده رادیو ناوړی د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند د ستونزمن کړی دی دا چې دغه زلزله ځپلی د څومره ستوختنه کوي ورزو تفصیلی د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرسمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړه خپلو کورونو ته تللي دي موټه خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي ماشومان خو هغه چې سړی یو سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمی په دې خاطر دغه سینه بغل ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومان کې ډېر بېخي زیات دي داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر مش برابر دي دومره کم
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنې مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه رانه وځي کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي نو ګرم جامو ګرم کرسۍ وتا کورونه جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بېخي عادي شوی دی ورسره تبي دي په ماشومانو باندې زنانه هم همدغه تکلیفونه کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4مه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې ورستیو کې اغیزمن کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې ترڅو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانوز د کوونکو هیله لرم چې ټوله بجور روغ او صحت مند به یاستئ. گران زکون کو ز ساسو شون کی یو د لبیا تاسو ټول ته د کیمیا د ولسم ټول کی کیمیا مضمون اتم لوست شرغ لاس و، او هله لرم گران زکون کو چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. گران زکون کو زموج او ساسو نننی ورز درسی موضوع ده د تیزابو او القلیو اوبلن محلولونه چې د اویای می سپه زخه پایل تر شپورنیوی می سپه پرې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو، چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلي وپېژنو چې تیزاب او القلي څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپل د اسید کلمه د لاتینی کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنی خپل تریو یعنی تریووالی، یعنی تیزاب په دې معنی سره. خو الکلی بیا چې د الکلی مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د الکلی اوبلن محلولونه کېدای شي چې شویند حس کیږي. خو الکلی چې ده یا بیس چې ده، دا بیس کلمه خپل د یو لاتینی کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د لږوالي او د کموالي په معنی سره ده، یعنی د لږوالي او د کموالي معنی لري چې د الکلي معنی څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و، هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي، او الکلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفی آیون سره چش کیږي تولیدیږي، چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره چش کیږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کیږي، او الکلي به د چش په اساس د یو هایدروکساید منفی آیون په شان سره تولیدیږي، چې دې ته الکلي ویل کیږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلي په اړه هغه د برونسټیډ لخوا و، چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی، خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس لوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکترونیک او مالیکولي جوړښت په پام کې نیول سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برنسټیټ له لوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کیږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلی ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیټ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزاب او د څه شي لپاره؟ د الکلی لپاره. چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو، وایي که چیرې دلته ایچ سی ایل تیزاب خپل یو نوع تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله څه شی ده؟ یو الکلی ده، تعامل کوي. د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید څه کوي؟ په لاس راکوي. نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې ایچ سی ایل تیزاب او اوبه واخیستل شي، دوی په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب څه کوي؟ عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي، او کلورین څه شي کړی دي؟ پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي؟ الکلی بلل کېږي. چې دا نظریه خپله د برونسټیټ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزاب تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو، چې د تیزابو او د الکلیو مزدوجې جوړې هم د برونسټیټ د تیزابو او الکلیو د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راشوي یا هم دا راته جوته کوي چې خپله تیزاب پروتون ورکوونکي توکي دي، او الکلی خپله څه شی دی؟ پروتون اخیستونکي توکي دي. نو د هر تیزاب آنیون چې ده د هغه اړوند یوه غبرګه یعنې جوړه یا مزدوجه الکلی بلل کېږي. او که چیرې یو تیزاب بیا خپل پروتون د لاسه ورکړي، نو د هغه اړوند مزدوج الکلی لاسته راځي. یعنې که چیرې یوه جوړیز الکلی یا هم مزدوج الکلی ورته ویلی سو او د هایدروجن آیون که چیرې جذب کړي، نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوج تیزاب څه شی کېږي؟ لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ، موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوج الکلی او هر الکلی خپل مزدوج تیزاب درلودلی سي. نو په همدې اساس راسئ وګورئ، دلته د امونیا خپله دلته یو الکلی ده، د څه شي سره؟ د هایدروفلوراید سره څه شی کېږي؟ د یو تیزاب سره تعامل کوي. دلته د تیزاب سره تعامل کوي، خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلی په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدوج څه شی رامنځته سوې ده؟ الکلی رامنځته. د الکلی په مقابل کې یوه مزدوج تیزاب رامنځته سوې، او د تیزاب په مقابل کې یوه مزدوجه الکلی څه شی سوې ده؟ رامنځته سوې ده. چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلی هغه توکي وبلل چې کولای شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي، او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنې لیویس وایي چې د الکلی هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلی چې دی هغه په دوی برخو باندې موږ ویشو. لومړۍ برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري، چې دا د لیویس تیزاب بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، دا هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې، یعنې د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي، یعنې الکترونونه یې ډېر لږ وي، خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کېږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یادولی سو، سلفر ترای اوکساید یادولی سو، برون ترای فلوراید یادولی سو، او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره؟ د سلفر ترای اوکساید سره څه شي کوي؟ تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریې پر اساس بیز یا الکلی بلل کېږي، او سلفر ترای اوکساید څه شته؟ تیزاب ده. چې په نتیجه کښې چې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره وبخښي برون نه سلفر تیترا اوکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو څه شي کوي؟ په لاس راکوي. دوهم ډول ګران زده کوونکو مر او تاسو وینئ چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي، چې د امونیا غاز مر او تاسو وینئ چې د انګستروم سره ستر تعامل کوي، په نتیجه کې مر او تاسو وینئ چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې شکیږي لاسته راځي، چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ او تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل. زه ګران زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې موږ تیزاب وپیژندل الکلی وپیژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي، هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. کچیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ او تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره چې کوي تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې شي لاس راغلي د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره چې سوي ده لاس راغلي ده، چې موږ او تاسو د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت چش کولی سي غوره کولی سي. په دوام حالت کې به تاسو وګور اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره چش کوي تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرو اکساید په نوم سره یو الکلی چکیږي پلاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلای شو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای شي چې اوبه چې شو اوسي الکلی اوسي الکلی د تیزاب اوسي، او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفي آیون په اساس باندې، او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره، چې دا هم د اوبو هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ او تاسو وویل. یو بل ګران زده کوونکو هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزاب او الکلی ګانو تعامل کړي مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی، چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ او تاسو کولای شو پیدا کولای شو، چې موږ او تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ او تاسو د دې هغه غلظت تعادل ثابت په دې طریقه سره لاس راوړل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای شي چې څه وکړي عمل وکړي، هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره دا چې خپل دی یو منفی آیونونه یا هم د الکلی په توګه کېدای شي څه وکړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران ترمنځ ګونی چې شکیږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي، او کوي الکلی هم کېدای شي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلل سي د کوي الکلی په نوم سره و یادول سي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ای وکوي الکلی ده. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو، چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر شتړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ، او پی ایچ موږ تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن د آیون ورتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفی لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون ورتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي، چې خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابي د تیزابیت اندازه پرې چشکیږي معلومیږي، چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره دی، چې دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر سوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي، او دا هغه آله ده چې د یو محلول کچیر د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په اوه سره وي نو نوموړی محلول خنسا بلل کیږي، خو کچیر د یو محلول د پی ایچ اندازه د اوه څخه چې شي اوسي یعنی زیاته اوسي وښودل سي نو موږ او تاسو وایي چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي، خو هر څومره چې دوی پی ایچ قیمت چشته نږدې کیږي صفر ته نږدې کیږي نو موږ او تاسو وایي په ماغه کچه د دوی هغه د تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت چش کیږي زیاتېږي، خو کچیر پی ایچ د وسخه کم وښودل سي محلول الکلی خاصیت د ځان څخه شي، او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت سوارلس ته نږدې کیږي یعنی ډیریږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کیږي. زو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خونسا. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکل دی؟ په دې ډول یعنی کچیر وګورو کې بي کې ماته لوړ دی، ټیټ دی، خونسا دی او که هیڅ یو. او په دې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چش څخه. نن اگران زده کون کوز موږ او تاسو نن نه نیو ردی درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پوری شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. هله لرام جی ټول بجور روغ او صحت مند بیا ستی. ګران زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی او زلبیا ساس خدمت ته حاضرې جمع تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوسته شراغ لاس پم. او هله لرام چې د لوستر رستنی شپو پر می ملتیا وکړي. ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده اورماتیک مرکبونه. د شپورنیمې صفه څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفه پورې به دوام ولري. چې موږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د خپله د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله. د هغوی په ډلهبندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پېړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د یو د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنې د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپېژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو چې خپله د بنزین مرکب چې ده یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي چې په نولسمې پېړۍ کې د انګلیسي فزیک په یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډیرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډیر برابر و. چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیګزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی چې تاسو وینئ دوی چې د خپله یو بنزین یوه بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکې ده. په 80 درجه د سانتي ګرید کې پیښېدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی شي. او په همدې ترتیب بنزین چې ده د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربون د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه شي کېږي سوزي، چې د شپږو کاربونونو او شپږو هایدروجنونو درلودونکي و. چې موږ او تاسو وویل چې په 1855 میلادي کال کې هغه مشخص فرمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی و همدا ده. کچیری دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا او اکسیجن پښتون کښې وسوځول شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژړ رنګه لمبې سره چې شکیږي سوزي، په نتیجه کې 12 اټومه کاربن ډای اکسایډ پر مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې چې شکیږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو، دلته ځکه اروماتیک مرکب دی، په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی سو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی سو او هم په دې ترتیب سره کولی سو چې د کاربون او کاربون هایدروجن تر منځ د هغوی اړیکې هم چې کړو ترتیب کړو. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادیږي چې د بنزین کړي ده، د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوې ده، تعویض شوې ده. او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده او داسې نور نور کولی سو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نوم ایښودنه په څه ډول سره سرته رسیږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت پیدایشت پورې څه شی لري اړه لري. یعنی موږ او تاسو تولین ده، تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره، مثال که چیرې ووایو انتراسین ده، بنزین ده، دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو ترسره کړو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، که چیرې موږ او تاسو دلته د دوی نوم ایښودنه کوو، وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي ده، خو دوه اټومه د برومین چې شوې ده ورباندې نصب شوې ده، نو وایي چې پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین. او په همدې ترتیب که چیرې وګورو په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نوم ایښودنه کولی سو چې پر دوهم اول او پر شپږم، دلته دا به تاسو وګورئ د کاربونونو شمیرې غنم ګذاري چې مو کړې ده، شماره ګذاري شپږم کاربون باندې یو پر اول کاربون او بل پر شپږم کاربون باندې برومین نصب شوی ده، نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري. د دې نوم ایښودنه مو په دې ترتیب سره وکړه. دا و ګرانو زده کوونکو، د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنه. تاسو اوس د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اروماتیکو مرکباتو تعاملات وایي چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي. دا چې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، جمعي تعاملات هم ترسره کولی سي، د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل، همدې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولی سي، او اروماتونه نایتریشن او د اروماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دوی چې کولی سي ترسره کولی سي. که چیرې وګورو د دوی جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې کولی سي د کلورین سره په همدې ترتیب سره څه وکړي، یو جمعي تعامل ترسره کړي، ځکه دوی چې دي موږ او تاسو وایو دوی چې دي غیر مشبو هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، نو د جمعي تعاملات میل ډېر له ځان څخه ښودلی سي. او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید د نیکل او د پلاتین د کتلیس په شتون کښې په لوړ فشار کښې هم کیدلی سي چې د هایدروجن درې مالیکوله بنزین په زیاتولو سره کیدای سي چې دوی څه وکړي، په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي. او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل سي، وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل سي او تکان ورکول سي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلیږي، نو په دې وخت کښې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی تر منځ تعامل نه ترسره کیږي. نو البته دا چې باید د دوی تر منځ یو رڼا هم وجود ولري، نور وجود ولري، تر څو تعامل پیل سي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ سي په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چې کیږي لیدل کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره سو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کښې وایو چې دا د بنزین څه شي ده، د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادیږي. یا هم د مولوتا سوای هیگزا کلورو سایکلو هیگزان پنوم سرم کولای سوچی ونمو او بل گران زکون کو په اوروماتیک مرکبات کی تعویزی تعاملات چې خپل تعویزی تعاملات مولوتا سوای پالکینون او الکاینون او کشیا غ جمعی تعاملات او تعویزی تعاملات په نسبت په اوروماتیک مرکبات کې د لسیچ په اسانی سره دا ډول تعاملات دوی چې شکړي تر سره کړی او په دې ترتیب سره مولوتا سودل توینو کچيري د بنزین په کړی کې یو د فلورین او د بنزین د کړی د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه تشکرو تعویز کړو او د دوی ترمن هغه تعویزی تعامل د کټالیست د پښتون کې تر سره شوی دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې د په نتیجه کې داس یو تعامل تر سره سول چې دلته چاو دی دونکې تعامل هم ویل کېږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې د لیویس ته تیزابو پښتون کې چیش کېږي تر سره شوی ده یا هم د امدغه افیرس فلوراید په د کټالیز پښتون کې چیش سو تر سره سو د ترتیب کولای شي چې نایتریشن او د اورماتونو هولوجنیشن دا ډول تعاملات هم به چیش کړي تر سره کړي ازو ګران زکون کو د اورماتیکو مرکبات اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپل نفتالین هم په دې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپل عمومي فرموله مو شاو تاسو وینئ چې د کاربونونو شمیر لس د هایدروجنونو شمیر مساوي په شپانه سره د نفتالین په شپږ سره ده نفتالین چې د پاتلس او نهم نولسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیرلا کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په اتیا درجه د سانتیګریډ کې پیښې دوه ورځې او په 238 درجه د سانتیګریډ کې خپل نفتالین چې ده بیرنګ ماده ده یو رنګ ماده ده البته په اسانۍ سره کولای شي چې وال وځي او د ویلې کېدو درجه یې مشو تاسو ول چې په اتیا درجه د سانتیګریډ کې ویلې کېږي او په 238 درجه د سانتیګریډ کې چې شکیږي په شه دو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکې ډول چې د هغه د پایته ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله مو تاسو وینئ چې په دې ترتیب سره تر شوی چې د خپل نفتالین د چې د بنزین د دوی کړي څخه ماینستر راغلی دی یا هم ترتیب شوی دی رازو ګران زکون کو د نفتالین هغه تعاملات و یو چې یو هم تعویزی تعامل دی په تعویزی تعاملات کې دی کولای چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځنګړتیا څخه یو هم د هغه سلفونیشن تعامل دی چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیول سره کولای شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې ماینستر راسی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني او بل په همدې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن د چې کولای شي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې لاغوي د کړي څخه یو تخریب او لاغوي څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسیل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بل اخر په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب مړو تاسو ته تشکر پلاس راکړي دا هم د نفتالین هغه تعاملات و رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اورماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیر کیږي عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر څوارلس هایدروجن لس دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غړو کې شتون لري د هغه څخه د توبلور په طریقه کولای شي چې جلاسی او انتراسین چې د دالوتین په طریقه کې کیدای شي جلاسی خالص انتراسین چې خپل د یو جامد رستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه د سانتیګریډ او د شیدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي په اسانۍ سره چشتي حل سي او د دې چې د مسطح جوړش درلودونکې ده د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو او دا چې دیسه ډول تعاملات تر سره کولای شي دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای شي هم تعویزی تعاملات تر سره کولای شي هم د ترتیب دی کولای شي چې د دوی تعویزی تعاملات چې کېدای شي چې هم د ترتیب سره د دوی هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزی تعاملات دواړه تر سره کړي کچېره موږ او تاسو د دوی تعویزی تعاملات تدزیر سو د هالوجنیشن تعامل تر سره کړي چې په دې ځای کې کلورین او د بروم تامین، یا هم کېدای شي چې تودوخه درجه په 0 درجه یا د نس خاو تر څلو لس پوری کېدای شي دوی چې یو د بل سره یو ځای سي، او په نتیجه کې ډای کلورو یا ډای برومو انتراسین چې شکري الاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځای نه څخه چې شوی د بې ځای شوی ده، او د بنزین د درې کړیو پر اساس باندې ترتیب شوی ده. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي معنا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فورمول ولیکي. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فورمول ولیکي. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکي، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي.